کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
داسې حال کې چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په باب مذاکرات یو حساس پړاو ته داخل شوي، د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبه په ورځ یو ساعت ملاقات وکړ. د اسلامي دولت ډلې د تدمر په تاریخي ښار کې د سوریې د پوځ نیول شو عسکرو د اعدامولو ویدو خپره کړې ده. د یونان خلک نن په یو ملي ریفرنډم کې برخه اخلي، او د جولای په څلورمه د امریکا د آزادۍ ورځ ولمانځل شوه. درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ او د 1400 مریض کال د سرطان 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 15 سره سمون خوري. په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 6 بجو سره برابرېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کوو. د افغانستان د دفاع نامزد وزیر محمد معصوم ستانیزي ولسي جرګې ته د خپل وزارت د کاري پلان توضیحات ورکړي دي. د خوسنې والی وای چې په دغه ولایت کې به اداري فساد ختم شي، او په فلیپین کې د مسافرونو کې کښتۍ د ډوبېدو په اړه یو رپورټ. دا هغه مسایل دي چې زموږ د دې خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ. خو لومړی به طاهر اڅکزی تاسو ته د سیاست خبرونه در واورئ.
امریکایي سناتور جان مکین افغانستان ته تللی دی چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو سره چې لا په هغه ملک پاتې دي وګوري. هغه په کابل کې وویل چې دی فکر کوي چې د اوباما حکومت باید په افغانستان کې د حالاتو په اړه بیا څېړنه وکړي، او دا پریکړه وکړي چې د 2014 کال څخه وروسته هم په دې هیواد کې ځینې نظامي اډې په خپل حال وساتي. جان مکین چې جمهوری غوښتونکی او د امریکا د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس دی، وغوښتل چې په بګرام او کندهار کې د نظامي اډې پرانیستي وي. هغه وویل
to maintain the capability to support the Afghan army.
دا کار د دې لپاره ضروری دی چې د افغان وسلوالو قواو ملاتړ ته په داسې حال کې دوام ورکړي چې هغه د طالبانو په مقابل کې جګړه کوي. د ایران د زروي پروګرام په اړه خبري نن د یکشنبه په ورځ جدي پړاو ته رسیدلې دي. چارواکو په دوو مهمو جنجالي مسئلو باندې د پرمختګ رپورټونه ورکړي دي چې هغه د بندیزونو کمول او د ایران د زروي او نظامی تاسیساتو تفتیش دي. کارپوهان حلیزه لیکوي چې مخکې له دې چې د نړۍ د شپږو طاقتونو وزیران نن د یکشنبه په ورځ ویانا ته بیا ورسي، او د جولای تر 8 نیټې پورې چې وروستۍ مهله ټاکل سوی یوه جامع او هر اړخیزه موافقه وروستي پړاو ته ورسوي، ډېرې مسالې حل کړي. چارواکو پرون د شنبه په ورځ په ویانا کې دا تایید کړل چې د بندیزونو د سپکولو د مسالې په اړه یو موقتی موافقه سوی ده، مګر د امریکا د حکومت یو لوړپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې وزیران به په دې موافقه باندې وروستۍ نظر ورکړي چې هغه منی کړی دی. پرون د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو تقریبا یو ساعت خبرې سره وکړې، مګر کومه بیانیه نه ده خبره کړې. د اسلامي دولت ډلې یادایش یو ویډیو خبره کړې، او په هغه کې ښودل کیږي چې 15 کسه چې ټول تنکی ځوانان دي د سوریې د المیرا یا تدمر په ښار کې اعدامیږي. په دغه ویډیو کې چې پرون د شنبه په ورځ په ټولنیزو خبري رسنیو کې خبره شوې، داسې ښودل شوی دی چې د داعش جګړه ماران د یوې ډلې خلکو چې ویل کیږي د سوریې عسکر دي او د تدمر د خطرناک زندان څخه را ایستلي په مخ کې روان دي. په ویډیو کې ښودل کیږي چې دغه انسان وژونکي نارینه ځوانان دي. داعش کله چې د مې په میاشت کې تدمر ونیو، د هغه وخت را په دې خوا تر اوسه په دې سیمه کې څه د پاسه 200 تنه اعدام کړي دي. د بلې خوا د سوریې عسکرو چې د لبنان د حزب الله ملیشو ملاتړ کاوه، پرون د یاغیانو څخه د یوه غره چې د تفریح ځایونه لري د بیرته نیولو دپاره یوه لویه حمله پیل کړې ده، او یاغیانو په پایتخت دمشق باندې د توپونو ډزې کړي دي. مخکله دې چې نن د یکشنبې په ورځ په یونان کې په دې اړه عمومي رایګری یا ریفرندم وسی چې یونان د پور ورکوونکو هیوادونو شرایط ومني کنه، د هغه هیواد مالی وزیر یانس واروفاکس په دغو پور ورکوونکو هیوادونو باندې د تروریزم تور لګولی دی. واروفاکس د اسپانیې المندو ورځپاڼې ته وویل چې هغه څه چې پور ورکوونکي د یونان سره کوي یو نوم لري او هغه تروریزم دی. هغه وویل هغه څه چې بروکسل او درې هیوادونه یې غواړي د هو رایه ده چې په دې سره هغوی د یونان سپکاوی وکړي. له بلې خوا دغه ریفرندم په اړه د یونان د خلکو د نظر معلومول د سرویګانو څخه ښکاري چې رای ورکوونکي تر اوسه لا هم تقریبا نیم یوې خوا او نیم بلې خوا ته دي. نن په محلي وخت د شنبې ورځ د امریکا د متحده ایالاتو په ټول ملک کې د دې هیواد خپلواکۍ ورځ ده او امریکایان د برتانیې څخه د خپلواکۍ د اخیستلو 290 کال زلمانځي. د قانون تطبیقونکو چارواکو او امنیتي قواو په داسې حال کې چې تروریستي ګواښونه سوي دي کلک امنیتي ترتیبات نیولې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په خپل اوونیزه وینا کې هله څرګنده کړه چې د جولای 4 ټولو امریکایانو ته د خوشي ورځ وي. دا ورځ د هغه د مشري لور د زیږیدنې 12 کالیزه هم ده. په سلګونو زر خلک دلته واده واشنگتن نېشنل مال ته راغلي دي چې د ستر کانسرت او ستر اورلوبونه دراو کې د اونۍ د ورستۍ ورځو په رخصتیو کې به د امنیت ساتنې لپاره اضافي امنیتي قواوې هم واچول سي. د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري پرون د شنبې په ورځ د اسلامي ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د بوکو حرام د توندلارې اسلامي ډلې د تشدد څخه ډک اعمال وغندي. هغه دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د روژې د میاشتې د رارسېدو څخه وروسته د دغې ډلې لخوا د نایجیریا د بورنو په ایالت کې د ځانمرګو حملې زیاتې شوې دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل چې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې د نړۍ د ثبات او امنیت د تضمینولو لپاره یو ډیر مهم فکتور دی. ښاغلی پوتین پرون د شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د ورځې لکباله جمهور رئیس باراک اوباما ته مبارکي ورکړه او په خپل پیغام کې ویل دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ مخالفتونو سره سره که دغه دواړه هیوادونه د مساوات او د یو بل د ګټو په نظر کې نیولو په اساس خبرو سره کښینی، نو هغوی کولای سي ډیرو سختو نړیوالو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. دا خبرونه
په واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 او 10 دقیقې دي. ولسی جرګې د شنبه په ورځ د دفاع د وزارت کاندید وزیر محمد معصوم ستانیزی ته د اعتماد د رای ورکول لپاره اختصاص کړی و. ښاغلی ستانیزی د زیاترو وکیلانو رای حاصل کړلې. پام وکړئ د دې رپورټ نور تفصیل دا چې د کابل نه زمو خبريال ممتاز بهیر را لیکلې ده.
104 رای رد،
104 رای رد، آرای سفید.
د افغانستان ولسی جرګې دفاع وزارت تنومان محمد معصوم ستانکزی چې د افغان ولسمشر لخوا دغه جرګې ته معرفي شوی و، د دفاع وزیر په توګه تایید نکړ. د دغه جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دفاع وزارت نومان معصوم ستانکزی لومړی خپل برنامه وکیلانو ته وړاندې کړ چې وروسته سمدستي هغه ته د رای ورکولو بهیر پیل شو. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 214 وکیلان حاضر شوي وو، خو ښاغلی ستانکزی د دفاع وزارت د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د وکیلانو 102 مثبت رایو ته اړتیا درلوده. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې بل کس د دفاع وزارت لپاره ونوموي.
محترم محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید،
محترم معصوم ستانکزی د سلور اتیا مثبت رایو په ترلاسه کولو ونشول کولای چې د ولسی جرګې د تایید وړ وګرځي. په همدې اساس د افغانستان له ښاغلي ولسمشر څخه هیله کوو چې یو بل کس د دفاع وزارت نومان په توګه ولسی جرګې ته د باور د رای د ترلاسه کولو لپاره ژر تر ژره معرفي کړي.
به اسرع وخت به معرفي بگیرن.
د رای ورکولو په دغه بهیر کې وکیلانو د دفاع وزارت نومان ته سلور اتیا د تایید او 104 د رد رای ورکړي. د افغانستان د ملي والی حکومت له جوړېدو راهیسې دا نهمه میاشت ده چې د دفاع وزارت وزیر نه لري. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په اوسنیو کړکیچنو امنیتي حالاتو کې د ولسی جرګې لخوا د معصوم ستانکزی ردول د افغانستان په زیان بولي او وایي د روانو ناامنیو د قابو کولو لپاره ولسی جرګې باید معصوم ستانکزی ته د باور رای ورکړي وای. د پوزي چارو سیړونکو جنرال هایګل سلیمان خیلوی په وسنۍ شرایطو کې د دفاع وزیر نشټون د افغانستان امنیت لا پسې خرابوي.
نو دا چې ولسی جرګې د دې ته د رد رایه ورکړه، دا ولسی جرګې د غړو عدالت شناخت یو چا په اړه کې دا چې شناخت نه لري، زهنګيري موجوده ده، همدارنګه تعصبات موجود دي او په دې تعصبات په اساس سنځي ته رایه ورنکړه شوه. دا د افغانستان امنیت سره جفا وشوه، دا د افغانستان د سولې سره جفا وشوه، دا د افغانستان لپاره په امنیت لپاره ډېره لویه ضربه ده چې ورته شوه په اوسنیو شرایطو کې.
معصوم ستانکزی د دفاع وزارت ته دویم نوماند وزیر و چې د ولسي جرګې د وکیلانو لخوا تایید نشو. لا د مخکې ولسمشر غنی د افغانستان د وسلوال پوز په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د دفاع وزارت د نومن په توګه ولسی جرګې ته ورپیژندلې وو، خو هغه ته هم د دغه جرګې وکیلانو د باور رایه ورنکړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
تاسو د کابل نه زمنګ د خبريال ممتاز بهیر ریپورت واورئ چې وای د دفاع وزیر کاندید محمد باسوم ستانزي ونښ کوله چې د ولسی جرګې نه د اعتماد رائے حاصله کې موږ صحوان په سری ځکه ولوسل چې هغه د اعتماد رائے اخستې و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خوست والی وای چې د اداري فساد په ضد د مبارزې له ناجایز قبضې نه د غصب شو دولتي ځمکو خلاصول او په دولتي ادارو کې د ژورو اصلاحاتو لپاره په خپل ژمنه ولاړ دی. هغه خبره زمونږ د خبريال ابراهیم رحیم سره په مرکه کې کړې ده.
والی صاحب، په تیرو څو میاشتو کې خوست له ډېرې حساسې مرحلې تیر شوی ولایت دی. دلته ځایي ولایتي ادارې پر ضد اعتراضونه وشول چې بالاخره یوه ستره واقعه موږ لرله. تاسو د خوست نوی والی په صفت د ولایت کې د حکومتدارۍ د پیاوړتیا او د قانون د حاکمیت لپاره څه ځانګړی طرحه لرئ که لرئ څه ډول طرحه ده؟
د دې په خاطر سي اجتماعي عدالت تامین سي، د دې په خاطر باندې سي حکومتولي وجود ولري، د دې په خاطر سي قانون حاکمیت وجود ولري. نو بنا ان د دغه موضوعاتو لپاره په خوست کې ډاډمن امن ته ضرورت لیدل کېږي، او ډاډمن امن لپاره د ټولو امنیتي ارګانونو ترمنځ د هي همغږي اشد ضرورت ده. بنا ان زما یو دی هغه کارونو نسی دلته باید وکوم او خاصه توجه ورته لرم، هغه د ټولو امنیتي قواو تر مابین دی ویخي سالمې ډاډمنې فضا رامنځته کول دي، تر څو د یو واحد ارګان په توګه د یوې واحدې رهبرۍ لاندې دوی د خوست امنیت لپاره کار وکوي. درېیمه مسله دا ده چې یوازې د امنیت په ښه والي ښې حکومتولۍ کې او د ډاډمن امن په ساتلو کې یوازې د حکومت رول هم اړین نه ده. د حکومت تر څنګ خپله د ولسونو، د اقوامو، د قومونو، د مشرانو، د جهادي شخصیتونو، د سیاسیونو، د سیاسي احزابو، د مدني او کلتوري ټولنو، د ځوانانو، ای ټولو برخه په دغه برخه کې اړینه ده. نو بنا ان زما د کاري پلان یو بل برخه بدای سي زه د خپل حکومتي امنیتی او ملکی ادارو د همغږی ترڅنګ د قومونو، د مشرانو، د علماو همغږی له حکومت سره وساتم. دوی د خوست د ستراتیژیک موقعیت ته په کتلو سره او د خوست ادارمن امن په ساتلو سره دوی په دغه برخه کې وهڅوم، او دا یو ضرورت ده. ان شاء الله زه به د دغو قومونو اتحاد او وحدت، د ملي والی او د ارزی بشپړتیا په برخه کې د دوی وساتل سم.
د دولتي ځمکو غصب د دغه موضوع بل اړخ تشکیلوي، په داسې حال کې چې د ولایت د ارقام له مخې په دې ولایت کې لسګونه زره جری بس دولتي ځمکه غصب شوې ده. د دولتي ځمکو د خلاصون لپاره ستاسو قاطع اجراءات به څه وي؟
مونږ هم د ځمکو د غصب په وړاندې د مبارزې جدي اراده لرو، اما داسې تر کومه حده وکولای شو د کوم مناسب میکانیزم لمخی مونږ دغه موضوع کې کامیاب شو، ان شاء الله د دې لپاره د زما په سل ورځنی پلان کې شامل ده چې دغه لپاره مونږ له تدبیر نه ډک یو میکانیزم طرحه ولرو. بعضې هغه شارګوډي چې اوس هم د غاصبینو په لاس کې دي، هغه د هغوی له منګلو نه یو په بل پسې، البته ټول نه یو په بل پسې، د خپلو امنیتي ارګانونو هغه توان ته په کتو باندې دغه برخه کې قدم کېدو، تر څنګ یې چې تاسو ورته اشاره وکړه یو څه په خوست کې بل بدبختی ده، هغه داسې په خوست ولایت کې یو لړ خودسری لیدل کیږي او د قانون د حاکمیت په وړاندې یو غټه خند دلته بي پليټه موټر دي، بي پليټه موټر سایکل دي، دلته خلک سلا ګرځي دي بدون لدی سی هغه قانوني جواز ولري، بعضي مرموز وجن دي، شخصي وجن دي، دا ټول هغه مسائل دي چې د قانون د حاکمیت په وړاندې ستر خند بلل کیږي. د خندونو د رپکولو لپاره زمونږ جدي اراده ده چې دا خود سری باید لری سی، دلته نظام وجود لري، دلته د نظام حاکمیت باید خلکو ته ثابت سی، ترسو د خوست وګړي د خوست ولسونه پیو ډاډمن او آرام فضا کې وکولای سي سی، دوی ژوند وکي، خار تراسي خار کې پیو ډاډمن فضا کې وګرځي، احساس دي سکون او د آرامۍ وکي.
د ټولنې زیاتره خلک د ملکی ادارو له خدماتو خوښ نه دي، نارضایت څرګندوي. په ملکی ادارو کې د اصلاحاتو لپاره ستاسو ځنګړی تصمیم څه دی؟
اصلاحات اساسی برخه از ما دی پلان ده. زه دلته وینم چې زمونږ د ډیرو ادارو کې لا تر اوسه نیمګړتیا ولیدل کیږي، هغه دی سرپرست او رئیسانو لخوا اداره کیږي، ترڅنګ په اداره کې لدریس او خزيات خالی بستونه وجود لري، ترڅنګ داسې مسائل وینو چې ایجاب دي کې تغیرات پېت پغی کې راسي. بنان مونږ اول د اداري اصلاحات په برخه کې خالی بستونه باید ډاکسي، ځکه درې نیم سو خالی بستونه په خپل په حکومتولي باندې او د خدمات په ارزه باندې مطلقاً تاثیر لري. دا باید د کو د دې لپاره واجد شرایط ځوان کډرونه وګمرو، ترڅنګ هغه اداري سیاغوي تر اوسه په دغه برخه کې سرپرستانو لخوا اداره کیږي، هغه برخه کې اصلاحات راولو او بل اخره زمونږ دغه نیمګړتیا او خلا باید ډکسي. بل ترڅنګ اساسي مسله دار شي، شاید مونږ یو شمیره د دې لپاره مختص اعلان کوسي، د عوامو سره شریک کوسي، څنګه مونږ وکولای شو د ولسونو شکایتونه واورو، دغه شکایتونه ته پرسیدو سره البته هغه شکایتونه سي واقعي دي، حقیقت لري، حقیقي بڼه لري، دغه شکایت ته پرسیدو سره مونږ د اړوند ادارات ته هدایت ورکو، لازم هدایت ورکو چې ترسو په دغه خپل برخه کې اصلاحات راولي.
او ورستای پښتانه دا چې د خپل پلانونو په تطبیق کې د مرکزی دولت له همکارۍ څومره هیله مند یاستې؟
دا ډیر مهمه او اساسي پښتانه ده. زه په ډیر ډاټ سره وایلی سم چې ان شاء الله زه د دغه ټولو پلانونو په تطبیق کې د افغانستان د اجرات په اپ ولسمشر جناب محترم رئیس بی اجرایه او د مرکزی دولت د ټولو رهبرین هغه کوم ډاټ چې ماته راکړي، بنا انس باور لرم چې مرکزی دولت به د خوست د عزت او د آبادی پرمختګ او سوکالۍ لپاره د مرکزی دولت به تل زما حمایه وکړي. ان شاء الله زه به باور لرم په دغه برخه کې کومه تشه او خلا نه وینم.
ډیره زیاته مننه ولی سیف.
مننه تاسو نه هم.
دا وخت واشنگتن کې مخستان 9 بجې او 12 دقیقې دي. د فلیپین چارواکي وایي چې د هغه مسافرون کې کیختي د مالک او چلوونکو په خلاف د قتل تورونه لګولې دي چې د پنځمې پورې د هغه هیواد په مرکزی برخه کې چې بشو په دغه پیښه کې نه 50 مسافرین مړه شوي دي. په امر کې د امریکا غږ د خبريال سایمن اور انډین ریپورت ده.
د فلیپین د ساحلي ساتونکو سمایزه ناتاقه د پیډرو تنامپی نوای دغه کشته وست ساحل غاړه ته راستل شوې ده، مګر ټیمونه تر وسه د اومک خار سره نږدې ساحلي اوبو کې د ژوندۍ پاتو کسانو پسې ګرځي. تنامپی وای که د قربانیانو د پیدا کېدو چانس نه وي نو له دې نه وروسته به موږ نن د یک شنبه په ورځ نه پریکړه وکړو چې دغه عملیات پای ته ورسوو که نه. تنامپین انوای د ژغورنې او پلټنې ټیمونه څه باندې 200 تنو پسې ګرځي چې د ایم وی کیم انن وانا ان په کشتۍ کې نسپارو. د کشتۍ ان کیپټان یو لیس چارواکو ته ورکړی دی، په دغه لیس کې 103 سپارلۍ او د عملی 14 تنه غړي ښودل شوي دي. تنامپینو وای د دوه کاناډایانو په شمول درې خارجان له دغې پیښې نه ژوندي راوتلې. د اسوسییټډ پریس خبریا ژانس د یو امریکایي سره د خبرې کړې دي چې په دغه کښتۍ کې نسپور. چارواکي وایي نو په دغه کښتۍ کې د وریجو او سیمنټو بوجۍ هم بار وي چې د اومک له بندر نه روانه شوله، نو سمدستي یوې خواته کږه شوله. د اومک نه بندر د هیواد په ختیځ کې د تجارت نه ښه مرکز دی. د ساحلي ګارډ یو چارواکی وایي حکومتي تحقیق کوونکي د احتمالي اشتباه د زیات بار او نورو عواملو په باره کې تحقیق کوي. د جمهوري ریاست د نطاق مرستیالي و بیګل والت نه پرون د شنبه په ورځ دولتي راډیو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې وویل د بشري اشتباه په شان عوامل د حکومت له کنټرول نه بهر دي، نو په کار ده چې دا په نظر کې ونیول شي. دا وای هر حکومت تل لږ تر لږه د اوسني حکومت په وخت کې دې ټکي ته اشاره شوې ده چې د دې ډاډ باید ورکړی شي چې داسې چارواکو ته وظیفه ورکړی شي چې د دغو خلکو د ژغورنې اطمینان ورکړي. فلیپین د وزره سلو ټاپوګان نه جوړ دی، خراب اقلیم لري، د کښتیو ترمیم په ښه شان نه کیږي او مقررات پکې نه تطبیقیږي. نو دا ټول شان په سمندرګیو کې د کښتیو د چپا کېدو سبب کیږي.
مولدونکو په واشنگتن کې د ماخستن 9:53 د یونان د مالی وزیر یانس فاکس د اروپایي اتحاد ځینې غړي ملکونه چې یونان ته پورونه ورکوي په ټریزم باندې تورن کړی دي. په مکړه د امریکا غږ د خبريال مايكل براون ريپورت ته چې خليل خان ته ستمو هم ټکی دراوړی
یانس فور فوکس د اسپانیا د المانډو رسپانې ته په برکسس کې ویل د درو هیوادونو مشران د یک شنبه په ټول پښتنه کې د یونان خلکو د بیزت کولو لپاره د هوکړې رائے غواړي یانس فور فوکس د المانډو رسپانې ته ویل د کومې کاني چې پور ورکوونکي په یونان کې کوي هغه تروریزم نومیږي هغه ویل برسلز د اروپا مرکزی بانک اروپای کمیسون او د پیسو نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف چې غواړي چې د هوکړې یا مثبت رائے ورکړل شي او د هو رائے ورکوونکي دی ریفرندم وګټي او هغه دای چې غواړي یونان شرمندستي خو ور فوکس وویل هغه کل نریچ د پور ورکوونکو سره به موافقه وسی ځکه چې موافقه کوونه سي دواړو خواو ته ګران پریوزي کوي یونان په مالی لحاظ سکوت وکړي یو ټریلیون ډالر به وبایلي او زه فکر نه کوم چې اروپا به یونان پریږدي د غلط تراسي د یونان صدر اعظم شاغلی سپرس د جمعې پر ورځ وویل د نن رائے به یونان ته د موقع ورکړي چې په اروپا کې په عزت ژوند وکړي او د اروپای پور ورکوونکو وادونو سره په مذاکراتو کې اتن ته د چنو وهلو زیات طاقت هم ورکړي هغه 15000 مذاکرونکو ته چې د نن د رائے طرفداران وو وویل زنه ژاړم زنه بیرېژم دغه مذاکرونکو ته نږدې تقریبا 40000 تنو په ګډون یو بل مذاکره هم جوړ شوی و چې هغه بیا د هو د رائے غشتونکو وو د یونان صدر اعظم د اتن په مرکزی برخه کې چې کوم 15000 خلکو ته چې د منفی رائے طرفداران دي او په یو پوسټر باندې لیکل شوی وو موږ د جولای په 15مه د منفی رائے ورکولو تاریخ لکو وینا وکړه زه تاسو ته بلنه درکوم چې د یک شنبه په ورځ یو ربیا او په ویاړ محلويش ټاکلو ته د نن رائے ورکړي او هغه خلکو ته شاور واړوي چې هر ورځ تاسو ویروي د پورونو پاده کول کې د یونان پاتې راتلل د دې معنی لري چې یونان به د یورو د سیمې د هیوادونو نه ووزي او دا کار به د اروپا مارکیټونو ولړزوي یونان ونه شو کړای چې د نړیوال وجهي صندوق 1.7 میلیارډ ډالر پور ادا کړي په اني حال کې د جمعې پر ورځ د یونان په پلازمینې شار داتن په کوڅو کې د پولیسو او د مزایرچانو ترمنځ نشته به داسې حال کې وسوي چې د یک شنبه ټول پښتنه به د حکومت راتلونکي تګلار وټاکي درای درې مختلف سرویګان دا معلومه کړي چې د هو رائے به د نه رائے سره یو څه مخ کوي څرنګه وای د دې وجه دا کېدای شي ځکه چې تیرونی د پیسو کنټرول ویرا خبره کړه چې له وجه بانکونه وتړل شول او د ای ټی ایم د ماشینو څخه د پیسو پر ایستلو محدودیتونه ولګیدل د یونان یو مقاید کس د امریکا ځخته داسې وویل کله چې موږ د تکاو د پیسو خبره سي دا په درد نه خوري چې څوک په واکې دي وزیت به هم داسي وي لکه څنګه چې موږ پور وړي یو څوک چې پیسې لري هغه به پریکړه کوي موږ هیڅ نسو کولای کڅه موږ د هو رائے ورکړو او کده نه رائے ورکړو حالات به هم داسي وي د اروپای کمیسیون رئیس جان کلارډ جنکر په لکزمبورګ کې د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل د یک شنبه پر ورځ د نه رائے د معنی لري چې د یونان موقعیت به په ډرامایي توګه کمزور شي
پرونه په پای کې ستاسو په هم څو مهم خبرونه ته راړو د اسلامي دولت دلی او ویډیو خبره کړې ده او هغه کې خود شوې دي 25 کسان چې ګومان کېږي د سوریه د پاوس عسكر دي د تدمر په تاریخي خار کې ادامه کې نو بل خوا د سوریه عسكر چې د لبنان د حزب الله ملیشو ملاتړ وسره ده د سوریه د رژیم د مخالفانو په خلاف په غرنۍ سیمه کې سخت جګړه پیل کړې ده د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وای چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې د نړۍ د ثبات او امنیت په تضمینولو کې د هغه په وینا یو مهم فاکتور دی ښاغلی پوتین دا خبره د شنبه پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جمهور رئیس بارک اوباما ته د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده ښاغلی پوتین ویل چې کای دواړه ملکونه یو د بل ګټو ته احترام وکړي نو کې دیشي په نړۍ په ډور مهم مسایلو باندې ولبل سره همکاري وکړي نن په محلي وخت د شنبه پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د خپل واقعي ورځ ولمانځل شو امریکایانو د برېټانیا 2019 کال مخکې خپل خپلواکي لاسته راوړله جمهور رئیس بارک اوباما په دې مناسبت باندې وینا وکړه او هیله څرګنده کړه چې د ورځ به ټول امریکایان ته د خوښۍ ورځ ثابت شي د نایجیریا جمهور رئیس محمد
بوهاري د شنبه پوره د اسلامي ټولنې نو وختل چې د بوکو حرام د اسلامي ډلې د تشدد نه ډک اعمال وغندي. هغه وویل چې دا ډول اعمال په اسلام کې ځای نه لري. او نن د یک شنبه پوره په یونان کې په دې اړه عمومي ریفرنډم کیږي چې د یونان ته پورونکو هیوادونو شرایط ومني او کنه. دغه هیواد د مالي وزیر یانس فاکس په دغو پورونکو باندې الزام ولګاو چې د ټیریزم مرتکب شوی دی. او د ایران د زرعي پروګرام په اړه خبرې نن د یکشنبه په ورځ په یوه حساسه او جدي مرحله کې شامل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د امریکا خارجه وزیر جان کیری یو ساعت ملاقات وکړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ډیر محترم اوریدونکو، زموږ دوه مهم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. تاسو به د امریکا غږ د آشنا رادیو د ماښامنۍ خبرونه چې د کابل په خو وځ باندې خبرېږي، خدای اوس په روغ په څو شېبو کې زموږ د تاریخ خبرونه شروع کیږي. پای پامان.